د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر بونه اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سعودي عربستان ته په سفر روان شوی دی په ایران کې د جمهوری ریاست انتخابات پای ته ورسېدل او په ټولنیزو رسنیو باندې د پاکستانی چارواکو حملو د بشري حقوقو مدافعین پریشانه کړي دي د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سعودي عربستان ته د خپل درویزنی سفر په جریان کې د سعودي د شهزادګانو او یو شمیر اسلامي ملکونو له مشرانو سره وګوري توقع ده چې له سعودي عربستان سره به د 100 میلیارد ډالرو په بیه د وسلو یو موافقه هم لاسلیک کړي د جمهور رئیس په توګه خارج ته د لومړي سفر په ترڅ کې سعودي عربستان ته د ټرمپ دا سفر د امریکا د یو برحاله جمهور رئیس یو فوقالعاده او بې سابقې سفر ګڼل کیږي د خپل لومړي سفر لپاره د سعودي عربستان په شان د یو اسلامي هیواد انتخاب ځکه د تعجب وړ خبره ده چې که تیر کال د انتخاباتي مبارزې په دوران کې د هغه امریکا فرست یا امریکا سربرهر چا مخکې شعار او امریکا ته د مسلمانانو په ورتګ د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته په زیر پام شي نو څوک پرې یقین نه کوي سعودي عربستان له ډېرې مودې نه د امریکا سره په نظامي برخه کې او هم د انرژۍ په برخه کې ژورې اړیکې لري او نوم یې د هغو ملکونو په لیست کې نه و شامل چې ټرمپ یې امریکا ته د اتباعو په راتګ د بندیزونو لګولو اعلان کړی و د سعودي عربستان پادشاه د ټرمپ سره د ملاقات لپاره د اندونیزیا د جمهور رئیس جوکو ویډیډو په شمول د ځینو اسلامي هیوادونو همفکره مشرانو ته هم بلنه ورکړې ده د منځني ختیځ د چارو څېړونکي فکر کوي چې ټرمپ په سیمه کې د ایران په ضد د همفکرو انډیوالانو د یو ګډ ائتلاف د جوړولو نیت لري او دا هغه څه دي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د خلیج د همکارۍ سازمان یې غواړي ځکه چې د خلیج هیوادونو مشران د خپل بقا لپاره د داعش په نسبت ایران ډیر خطرناک ګڼي او ریاست دا سفر پر واک باندې د ایران د وهلو لپاره یو غټ سمبولیکي اهمیت لري خو د بشري حقوقو مدافعین سعودي عربستان ته د ټرمپ سفر ناراضه کړي دي خبرونه د واشنگتن نوري په ایران کې د جمعې په شپه ناوخته د جمهوري ریاست انتخابات پای ته ورسېدل که څه هم چې جمهور رئیس حسن روحاني د مخالفانو له چیلنج سره مخامخ و خو ګمان کېږي چې دا ځلې به هم وګټي له 1949 هجري شمسي کال نه وروسته چې د جمهوري ریاست انتخابات شوي دي ټولې برحاله جمهور رئیسانو ګټلې دي په ټول هیواد کې تر 14,500 مرکزونه پرانیستل شوي وو او له 9.5 میلیونه زیات خلکو پکې رای ورکړې دا ځل په انتخاباتو کې دوه موضوعګانې مطرح وې د ایران ګډوډ او خراب اقتصاد او له لویدیځو هیوادونو سره اټومي موافقه د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس وای چې جمهور رئیس ټرمپ په عراق او سوریه کې د داعش په ضد د عملیاتو د چټکولو امر کړی میټس د جمعې په ورځ خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل چې د داعش جهادیان د هغه په وینا د موصل له ښار نه د تېښتې لار نه لري د امریکا د دفاع وزیر ویل چې په روان جنگ کې به په اصطلاح یو تکتیکي بدلون راشي او زیاته کړه چې امریکایي قواوې به له نیول شوو ځایونو نه د داعشیانو د شړلو په ځای ټوله توجه هغوی په خپلو مرکزونو کې د محاصره کولو په لوري وکړي تر څو لویدیځو هیوادونو ته د داعش غړي بېرته ستانه نه شي د برازیل لوی څارنوال دغه هیواد جمهور رئیس میچل تیمر پر رشوت خورۍ او عدالت او انصاف په مخالفت تورن کړی لوی څارنوال د جمعې په ورځ د جمهور رئیس په خلاف په ستره محکمه کې قانوني دعوه دایر کړه ویل کېږي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اف بی آی د پخواني رئیس جیمز کومی په باب له روسانو سره خبرې کړې وې هغوی ته ویلي چې کومی یو احمق او پاګل شخص دی د نیویارک ټایمز رسپانې د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې ټرمپ په روانه میاشت کې په سپینه ماڼۍ کې د روسیې له خارجه وزیر سرګی لاوروف او په واشنگتن کې د روسیې له سفیر سره د ملاقات وخت دغه خبره کړې وه په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو په خلاف د حکومت وروستیو اقداماتو د بشري حقوقو طرفداران اندېښمن کړي دي او وا چې حکومت په قصدي او مدي ډول د مطبوعاتو او بیان پر ازادۍ باندې بندیزونه لګئی. صدر اعظم نواز شریف په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستان د پوځ په خلاف د یو لړ منفي بیانونو او مقالو د خپرېدو وروسته د یکشنبې په ورځ د اف ای ای ادارې ته امر وکړ چې د هغو کسانو په خلاف اقدام وکړي چې د هغه په وینا په رسنیو کې زموږ د ملي پوځ سپکاوی کوي. زیاتره کسان د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف غړي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د حکومت په اقدام انتقاد کړی دی او د دغه ګوند مشر عمران خان وایي چې نواز شریف دغه کار د خپل سیاسي بقا او ګټو او مفادو په خاطر کوي. د پاکستان پوځ یو با نفوذ او قوي اداره ده او د تیرو شپږو کلونو په موده کې درې واره د نظامي قدرتانو د نظامي قدرتګانو لارې مستقیم ډول حکومت کړی او هم په سیاسي چارو کې اوس خپل ژور نفوذ ساتي. دا او د دې ساعت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، پام کړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بولدک سره نږدې د ډیورن د کرښې په اوږدو کې په پردو دوو کلي کې په ملکیت باندې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو دوې اونۍ وړاندې جګړې وروسته لا هم دا ستونزه نه ده هواره سوې او د چمن سپین بولدک سرحد تړلی دی. وړمه ورځ افغان او پاکستانی چارواکو دریمه غونډه هم بې نتیجې پای ته ورسېدله. پام کړئ په دې اړه له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت ده.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان او پاکستانی پوځي چارواکو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د چمن سپین بولدک سره نږدې د پیښې شوې سرحدي لانجې د هوارولو لپاره د دریم ځل لپاره خبرې هم بې پایلو پای ته رسېدلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د چهارشنبې د ورځې په خبرو کې د افغانستان له اړخه د پلاوي مشري د دفاع وزارت اپراسیون د ریاست یو مرستیال ډګروال امیر محمد کوله او د پاکستان له اړخه د دغه هیواد د پوځ درې جنرالانو په خبرو کې ګډون درلود. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دریمې غونډې خبرې ځکه بې پایلو پای ته ورسېدې چې پاکستاني لوري د هغو درې کلو سره د سرحد په نښه کولو ټینګار کوو چې د مې د میاشتې په پنځمه ورځ د ملکیت په سر د دواړو هیوادو سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه وشوه او دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله ورسېده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان لوري پاکستاني لوري ته ویلي چې دا درې سرحدي کلي د کرښې په افغان اړخ کې پراته دي، نو ځکه په دې برخه کې د سرحد نښه کولو ته اړتیا نشته. د دفاع وزارت وایي چې د دواړو هیوادو پوځي چارواکي د نورو سره مشورو لپاره خپل مرکزونو ته ستانه شوي، خو دواړه خواوې لا هم د اوربند په دوام باندې موافق دي. تر اوسه پاکستان د افغانستان د دفاع وزارت دغو سرګندونو ته غبرګون نه دی خودره، خو پاکستان پاوس اورما ورس په بیان کې د لوکمان او جهانگیر د کلو په سر د افغانستان ادا نه د منلي او ویلي چې دغه هیواد پاوس بل دغه کلو په شان شي. د مې د میاشتې په پنځمه د چمن سپین بولدک سرحد سره نږدې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ هغه وخت سخته جګړه ونښته چې کله د پاکستان سرشمیرني مامورین د لوکمان او جهانگیر کلو ته د سرشمیرني د پاره د نوټلو هڅه وکړه. په دې نښته کې د دواړو هیوادو د امنیتي ځواکونو د منسوبینو په ګډون یو شمیر ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله رسیدلې ده. د جګړې له پیل څخه پاکستان په دغه سیمه کې افغانستان سره خپل سرحد تړلی دی. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې پاکستان د افغانستان روانو حالاتو ته په کتنې غواړي چې په دغه هیواد د ډیورنډ کرښې د منلو لپاره خپل فشارونه زیات او دا هیواد د دې هدف ته د رسېدو لپاره له مختلفو لارو چارو کار اخلي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان وزیر صافیه وایي چې پاکستان چمتو نه دی چې دا مسله پرېږدي او د همدې له امله د سرحد په اوږدو کې په دې وروستیو کلونو کې تحرکات زیات کړي.
خبره دا ده چې افغانستان ته لازم ده چې کذا منی که نه منی په دې سرحداتو باندې باید خبرې وکړي. که ډیورن لاین نه وای هم پاکستان جوړ شوی وای افغانستان مکلف و خپل سرحدات یا سرحدی سیمې د پاکستان سره معلومې کړي او هغه پرې خبرې وکړي، قرارداد وکړي او نوي تړونونه امضا کړي چې کوم یو د دوی لاین دی او یو نړیوالې موافقې ته ورسېږي. په دې کې نړیوال هیئتونه هم راځي او که دا مشکل دوی فکر کوي چې پاکستان یې موږ سره پرې نه غږېږي یا نه غواړي نه الهي، نو باید عدالت نړیوالې محکمې ته افغانستان
خغل سپیوی چې افغانستان کولی شي د خپل تاریخي اسنادو پر وړاندې د عدالت نړیوالې محکمې او یا هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته مراجعه وکړي او په دې برخه کې ورسره مرسته وغواړي. خو د افغانستان او پاکستان د چارو یو بل کارپو احمد سیدی وایي چې جمهوریت غنی د کورنۍ او فشارونو له امله په دې مسله خبرو ته چمتو نه دي او د همدې له امله د ستونزو هم داسې پاتې ده. خغل سیدی ویل خغل غنی غوښتل چې په دې مسله خبرې وکړي، خو ځینې لاسونه لکه خغل کرزی او د کندهار کمانډان پاکستان راځي داسې ګڼي چې کچيري خاغله غني په سرشپینه کیناتو کې نو دا د ډیورند پیژندلو په معنا ده. پاکستان لوړانې ویلي چې د ډیورند کرخه د افغانستان او دغه هیواد ترمنځ رسمي کرخه ده او په دې مسله اصلا خبرو ته اړتیا نشته، ځکه چې د پاکستان په وینا په دې حق له بحثونه لا پخوا پای ته رسیدلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. په خوست کې د دوو قومونو ترمنځ د ځمکې او غره د ملکیت پر سر بیا وسلوالو شخړه پیل کړې. دواړه قومونه یې پړه پر حکومت اچوي او وایي چې د دې لانجې په حل کې غفلت کوي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ لري.
د منګلو مقبل ترمن د ځمکې او غره د ملکیت په سر لانجه نږدې ولسی زمخ کې روالاړه شوې. په زیاتره مواردو کې په وسلوالو شخړه وخت چې تر اوسه پکې نږدې 50 کسان وژل شوي هم دي. د دغو دوو قومونو ترمن تازه جګړه له تیرو درې ورځو راهیسې پیل او پر یو بل درنې وسلې کاروي. تر دې مهاله په دغه جګړه کې د یوه کس د وژنې او د یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د منګل او مقبل قومونو ترمن دغه لانجه د خوست د موساخېلو ولسوالۍ اړوند د بازي او سنځلۍ په غرنیو سیمو راپورته شوې. دواړه قومونه یې د خپل ملکیت ادعا لري. قومي مشر فلک خان امریکا غږ ته وویل چې د پخواني ولی عبدالجبار نعیمي په وخت کې یا د لانجه حل او پریکړه اورول شوې وه، خو زیاتوي چې اوسنۍ ولایتي اداره یې په تطبیق کې پاتې راغلې ده. هغه وایي
نو د دې فیصلې په تطبیق کې دولت ډېره بېغوري وکړه. دا جنگ بیرته د دې په خاطر چې دولت د بېغورۍ د واجې دا جنگ شروع شو. موږ ارزو دادو چې دغه جنگ د پوره د پای ټکی کې خوښې فیصله په تطبیق کې دولت یې واسه کېږي. دولت دغه مسئولیت لري، آئنده کې که مشکل اضافه شو دا مسئولیت به دولت په غوړه وي، دا بېغوري به دولت په غوړه وي.
په ورته وخت کې د خوست د ولی مرسیال شربت شاه اورګونی وایي چې سمده مخکې د ولسمشر په سپارښتنه یو پلاوی د دې موضوع د څېړلو لپاره راغلی و. هغه زیاتوي پلاوی خپلې څېړنې بشپړې او ولسمشر ته یې وړاندې کړي دي.
موږ مونږ چې دا پریکړه تطبیق کو، همدارنګه کله چې دوی په منځ کې ستونزه پیښیږي امنیتي ځواکونه همیشه ځان ورسولی ده. کومو ساحاتو باندې چې موږ حاکمیت لرو نو بیا دغه ستونزې د حل لپاره موږ ژمن یو او د دوی د مشکل د حل لپاره خپل کړنې کوو. او دوی نه هم دا غوښتنه ده د قومي سپینګیرو نه دواړو خواو نه چې دغه ستونزه د نور زیات ونه غځوي.
په خوست کې د قومونو ترمنځ د ځمکې او غرونو د ملکیت په سر لانجې او وسلوالې شخړې اوږده سابقه لري. حکومت یې د هواري هڅه کړې مګر څه نتیجه په لاس نه ده ورغلې. دا مهال په دې ولایت کې د شاوخوا لسو قومونو ترمنځ د ځمکې او غره د ملکیت په سر لانجې روانې دي. په زیاتره مواردو کې دا لانجې په وسلوالو شخړه او وختي او مرګ ژوبله یې هم لرلې ده. مدني فعال سفیر محمد زدران
دغه که دوامدار شي نورو قومونو ته او نورو خلکو ته بیا دا جرأت ورکوي چې هغه هم د ځمکو په سر یا د غرونو په سر یو بل سره جګړه وکړي. نو موږ د جګړې په کلکه مخالف یو، نه غواړو چې داسې شان ته جګړې دي چې موږ ته د تاریخ په اوږدو کې په میراث پاتې دي بیرته ژوندی شي.
د څېړونکو په وینا که حکومت د قومونو او قبیلو ترمنځ د شته لانجو او وسلوالو شخړو په هواري کې پاتې راشي، نه یوازې د خلکو ژوند تریخوي بلکې د حکومتوالۍ پر وړاندې هم ستره ننګونه بلل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او دا هم د دې خبرونې بل رپورټ. په کندوز کې د فابریکو مالکین وایي چې د دوی تولیدات اوس د ناامنیو له وجې کم سوي دي او یو شمیر فابریکې پرچاو دي. زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن په دې باره کې له کندوز څخه رپورټ لري.
په کندوز کې د ناامنیو له وجې یو شمیر فابریکې او تولیدي شرکتونه پرچاو شوي دي. د دغو فابریکو مالکان وایي چې د دوی د تولیدي توکو اندازه کمه شوې ده. غلام حیدر چې په قندوز کې د پلاستیک د تولید فابریکه لري، هغه وایي چې وروسته یو ناامنیو پر سوداګرۍ باندې منفي اغیز کړی، خو اوس یې فابریکه ولاړه ده او هیڅ تولیدات نه لري. هغه وایي چې له تیرو دوه کالو را په دې خوا یې کار خراب شوی او په تیر یو کال کې هیڅ فابریکا نه ده چلن کړي.
دوه کاله مخکې زمونږ کار روان و، مونږ بازار درلود قندوز نه علاوه د شپږو ولسوالیو او بغلان او تخار او بدخشان ته هم زمونږ تولیدي توکي لیږل کېدل. 95 او 96 کال چې فعلاً جریان لري، مونږ ټول مارکیټ د لاسه ورکړی دی او هغه په دې نسبت چې مونږ تولید نه لرو همدې نامنیو په اساس.
هغه وایي چې د دوی خام مواد له بهرنیو هیوادونو واردېږي او په سیمه کې د تولیداتو نه پلورل کېدل د دې لامل شوي چې کاروبار یې ودرېږي.
په سرحدونو کې ستونزې چې خام مواد زمونږ اکثرا د بهر نه واردېږي، خاصتا د ایران نه واردېږي، هلته هم ستونزې دي. مونږ ته خام مواد په وخت او زمان لاسته نه راځي او هغه څوک چې مونږ ته به مواد رالېږل هغوی ته مونږ په وخت او زمان نشو کولی چې هغه خپلې پیسې ورلېږو. هغوی هم یو ډول راباندې بې اعتماده کېږي او دا نام نه یو تاثیر ده، ځکه چې په بازار کې مونږه مواد خرڅ نه کړی شو د کومه کو پیسې دا خلکو. زمونږه کاروبار فعلاً بالکل په ټپه ولاړ دی، کارګر دا ټول رخصت کړی دي.
نوموړی وای په قندوز کې پولیسګون وړې فابریکې کار کوي خو اکثر یې اوس پرچاو دي. غلام حیدر زیاته کړه چې دوی د ګاونډیو هیوادونو په پرتله با کیفیته مواد تولیدوي خو جګړو یې بازار خراب کړی دی.
که چیرته مونږ تولید ولرو مارکیټ فوق العاده ښه دی، ځکه چې هغه کوالټي چې مونږ تولید کوو حتی د پاکستان نه هم د دې کوالټي لوړه ده او حتی د ایران نه هم لوړه ده. خو صرف د ناامنیو په اساس اوس زمونږ تولیدات په ټپه ولاړ دی، هیڅ نه تولید نه لرو. که مونږ تولید ولرو مارکیټ هم خراب.
په قندوز کې د کور جوړولو د خښتو یو تن کاروباري وایي چې د دوی د خښتو بټۍ فعال دي خو خښتې په قندوز کې نه پلورل کیږي، بلکې له دغه ولایت څخه سمنګان او بدخشان ته وړي.
نو بالکل چې کله نام نشي په یو وطن کې نو خامخا کاروبار سره خرابېږي، خصوصا د قندوز په ولایت کې د تیرو کلونو راهیسې نامنۍ زمونږ په کاروبار باندې ډېر زیات تاثیر کړی ده. کاروبار ډېر ضعیفه شوی ده، خصوصا زمونږ د خښتو په کاروبار باندې. هغه کسان چې مخکې به هلته کورونه یا آبادیانې کولې هغه اوس زړه نه ښیي کوي چې هلته سرمایه ګذاري وکړي. په قندوز کې مونږ هیڅ فروشات نه لرو، نو زمونږ تولیدات سمنګان ولایت ته، بدخشان ته، دغه جو ته اوس فعلا روان دي.
د سوداګریزو خونو مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې د جګړو له امله یو شمېر فابریکې زیانمنې شوي او له تولیداتو پاتې دي. په قندوز کې د صابون جوړولو، پلاستیک، کاغذونو او ضروري شیانو په لسګونو وړې فابریکې فعالې وي چې اوس د جګړو له امله ځینې زیانمنې شوي او ځینې له لیداتو پاتې دي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د فراه د ولایت ځینې ولسوالان وایي چې ځینې لرې پرتو کلیو ته واکسیناتوران نه ورځي او زیات شمېر ماشومان د پولیو له واکسینه محروم پاتې کیږي. د فراه ولایت د ناامن ولسوالیو ولسوالان وایي په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو د قومي مشرانو په منځګړتوب د پولیو د واکسین له مخالفت څخه لاس اخیستی، خو په وینا یې واکسین کوونکي خپله د ولسوالیو لیرې پرتو کلیو ته واکسین نه رسوي. خو د فراه ولایت د عامې روغتیا مشر بیا د ولسوالانو د ادعا ردوي. نور حال زموږ د همکار خوشحال ځلان پرپوټ کې واوري.
که څه هم په تیرو دوو اونۍ کې په پرلپسې توګه په فرا کې د پولیو واکسین کمپاینونه پیل شول چې د دوهمې اونۍ 15 ورځنۍ کمپاین لا تر اوسه روان دی، خو د فرا ولایت ځینې ولسوالان په لرې پرتو کلیو کې د پولیو واکسین پر ناسم تطبیق اندېښنه څرګندوي. د فرا د بالابلوک ولسوال مولوي سید محمد وایي که څه هم په دې وروستیو کې د قومي مشرانو په منځګړیتوب وسلوالو طالبانو د پولیو واکسین پر وړاندې له مخالفت څخه لاس اخیستی، خو په وینا یې خپل واکسیناتوران د واکسین په تطبیق ناغېړي کوي. هغه زیاتوي هره دوره واکسین کوونکي د بالابلوک ولسوالۍ یو زیات شمېر لرې پرتو کلیو ته نه ورځي.
خلک ما ته وایي وایي موږ ته د واکسین لپاره نه دی، زموږ بچیان زموږ کوچنیان نه دي واکسین شوي، ډېر ډېر خدمتونه شوي دي. دوی داسې دا ټول ولسوالۍ تر پوښښ لاندې ونیسي که لرې ده که نږدې نقصان دی، هغه نږدې ځای وکړي نور لري د یو څه تر چا د مسلمانان ګرد بغاری شغالي او شراز مول بچان او پیرتي څوک نه ورځي
دی. فرا په بلی نام نه ولسوالۍ ګلستان کې هم پر ورته ستونزې اندېښنې راپورته شوې دي. د فرا ګلستان ولسوال اجمل زاهد وایي د لری پرتو کلیو ماشومانو د پولیو واکسین څاڅکي د واکسین کوونکو ټیمونو لخوا تر خاورو لاندې کیږي او د فورمو په ډکولو سره د عام روغتیا ریاست ته ناسم رپورټ وړاندې کیږي. په همدې حال کې د فرا د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق د دغه ولسوالانو ادعاوې ردوي او وایي د پولیو واکسین په هره دوره کمپاین کې واکسیناتوران د عام روغتیا چارواکو او اړوند مرستندویو موسسو تر جدي څارنې لاندې دي او د فرا ټولو ماشومانو ته یې په سمه توګه واکسین رسولی دی.
دوی داسې یو عمومي خبره کوي چې مثال والا بلوک په دیزه کې منطقې کې واکسین نه تطبیق کېږي یا په غزن کې جواب منطقې کې نه تطبیق کېږي او دا خبره موږ ته د منلو وړ نه ده. ول چې دا اوس کمپاین جریان لري، موږ په جریان د کمپاین کې مانیټورینګ لرو او فاصله کمپاین نه مانیټورینګ لرو او ارقام چې ټولو حتی د مرکز د خوا په نام د دوی مانیټورینګ کېږي زموږ کمپاین نه. موږ کېدای شي چې بعضې مشکلات اوسي خو چون پروګرام ملي ده باید ټول په دې پروګرام کې ونډه واخلي.
باید وویل شي د دې ولایت په 15 عامه ولسوالیو کې د پیل نه بیا تر اوسه د پولیو واکسین پر ناسم تطبیق د ولسوالانو او د فرا ولایت یو شمیر اوسیدونکو لخوا اندېښنې شتون لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په داسې حال کې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل بین المللي سفر لپاره تیاری نیسي، د نیغ په نیغه هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د تحقیقاتو په فدرالي ادارې یا اف بی آی باندې فشار راوړی و چې د پخواني همکار د تحقیقاتو دوسیه دې وتړي او په داسې حال کې د یو خاص وکیل په ضرورت انتقاد کوي چې د ده د انتخاباتي مبارزې او روسیې ترمنځ د احتمالي دسیسې په باره کې تحقیق وکړي او روسیې کوشش کاوه چې د تیر کال په انتخاباتو باندې نفوذ وکړي. د امریکا ژغ خبریال جیف کیستر په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په سپین ماڼۍ کې د کولمبیا د جمهور رئیس وان مانوئل سانتوس سره په مطبوعاتي کنفرانس کې ولاړو او خبریال دا پوښتنه وکړه چې آیا ټرمپ د اف بی آی د پخواني رئیس جیمز کومینا غوښتي وو چې د برطرفه شوي ملي امنیت د مشاور مایکل فلین د تحقیقاتو دوسیه وتړي. جمهور رئیس په ځواب کې منفي ځواب ورکړه او وی ویلې بله پوښتنه. ټرمپ دا هم ویلې په داسې حال کې چې د یو خاص وکیل مقررې ته احترام لري چې په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په باره کې تحقیقات وکړي او د انکار وکړي هیڅ داسې څه نشته چې د هغې په باره کې تحقیق وشي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
There was no collusion. And everybody, even my enemies, have said there is no collusion. So we want to get back and keep on the track that we're on because the track that we're on is record setting.
د سیسنو او هر څوک حتی زما دشمنان ویل د سیسنو موجوده ځکه نو موږ غواړو چې بیرته یې ترلاسه کړو او دوام ورته ورکړو ځکه موږ په سمه لار یو چې موږ سوابق لرو. ټرمپ تاسف وکړ هغه جنجالونه چې د سپینې ماڼۍ شاوخوا نیولې ده ملي یووالي ته تاوان رسوي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بیا وایي
I think it divides the country. I think we have a very divided country because of that and many other things. So I can tell you that we want to bring this great country of ours together, John. And I will also say very strongly, we've had tremendous success.
زه فکر کوم چې دا هیواد سره وشي. زه فکر کوم د دې او نورو ډیرو شانو په لاس سره زموږ هیواد وشل شوې ده. ځکه نو زه تاسو ته ویل شم چې موږ غواړو خپل دغه ستر هیواد بیرته سره متحد کړو او زه به په کلکه سره دا خبره وکړم چې زموږ ستر بریالیتوبونه په نصیب شوي دي. په ټویټر کې د سهار وختي یو لړ پښتون نو وروسته چې وایي د یو خاص وکیل په حیث د اف بی آی د پخواني رئیس رابرټ مولر مقررېدو ته ضرورت دی چې د دغې دسیسې په باره کې تحقیقات وکړي دغه تفسیري وشول. ترامپ وروسته بیا د امریکا د یو مهم تلویزیونی شبکې د نتاق سره په مرکه کې ویلې د یو خاص سارنوال مقررول زمونږ هیواد ته تاوان رسوي. ترامپ دغه تبصرې په داسې وخت کې وکړې چې د لوی سارنوال مرستیال راد روزنستین مولر په دغه څوکۍ مقرر کړ او د کانګرس ماڼۍ ته ولاړ چې د تړلو دروازو تر شا د سنا مجلس ته معلومات ورکړي.
در نوریدونکو تاسو پام وکړئ یو صحیح مطلب ته.
ماشومان د پیدا کېدون وروسته په لمړنیو شپږو میاشتو کې زیات د دې خطر سره مخ وي چې ښایي د زکام په ناروغۍ باخته شي، په ځانګړي ډول که هغوی په داسې وخت کې پیدا شي چې زکام ګډ وي. ډاکټران د دې مشوره ورکوي چې په همدې وخت کې د ماشومانو ته د زکام واکسین ورکړ شي او حتی هغه کسان دې هم واکسین شي چې نوي زیږیدلي ماشوم ته نږدې کیږي. ډاکټران دا مشوره هم ورکوي چې امیدوار ښځو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي، ځکه چې امیدواری په خپله ډیره ګرانه وي او کله چې زکام هم ورسره شي نو د امیدواری ستونزه دوه چنده زیاتیږي او کله ناکله خود دومره سخت شي چې خبره تر روغتونه رسیږي. یو نوې څېړنه ښیي که چیرته د امیدواری په وخت میرمنو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي، نه یوازې دا چې مور ته ډیره ګټه کوي، بلکې د پیدا کېدو نه دوه میاشتې وروسته ماشوم هم د زکام د ناروغۍ نه بچ ساتي. د جنوبي افریقا د جوهانسبرګ په پوهنتون کې څېړونکي مارتا نونس په دې هکله داسې وایي:
د انفلونزا د واکسین مشوره یوازې هغو ماشومانو ته ورکول کیږي چې عمرونه یې د شپږو میاشتو نه پورته وي. خو موږ غواړو چې ماشومان په همدې عمر کې د زکام د ناروغۍ نه وساتو او په همدې خاطر موږ په دې کار وکړو چې امیدواره میرمنو ته د زکام ضد واکسین وکړو او وګورو چې آیا په دې کار سره ماشومان په لومړنیو شپږو میاشتو کې د دې ناروغۍ نه بچ ساتلی شو یا نه.
میرمن مارتا او ډله یې په خپلو څېړنو کې ټول پام دې ته کوي چې نوي زیږیدلي ماشومان څنګه د هغو ناروغیو نه وساتي چې مخه یې نیول کیدی شي. میرمن مارتا د خپلو څېړنو لپاره او دا چې معلومه کړي د امیدوارۍ په وخت کې د زکام ضد واکسین ورکول په خپل مور او ماشوم ته څه ګټه لري، په دوه ډوله میرمنو یې کار وکړ. یوه هغه ډله میرمنې وې چې د امیدوارۍ پر وخت ورته د زکام ضد واکسین ورکړ شوی و او بل بیا هغه ډله وه چې واکسین نه بلکې یوازې تش په نامه یې یو شی ورته واکسین کړی و. د ماشومانو د پیدا کېدو نه شپږ میاشتې وروسته هغوی د خپلو تحقیقاتو نتیجه خپره کړه. میرمن نونس یو ځل بیا:
The babies are protected with a vaccine efficacy of 80%, so they are
منګ ته معلومه شو چې اتیا په سلو کې د واکسین د غټه ماشومانو ته رسیده او د پیدا کېدو وروسته په لومړنیو اتو هفتو کې هغه په ډیره خطوګه د زکام په ناروغۍ دخته کېدونه بچي وو. خو د واکسین دا اغیزه بیا د اتو اونیو وروسته خلاصيږي.
کله چې ماشوم د مور په ګډه کې وي، واکسین د پلاسیتا یا ملال لارې چې کلمې ته ورته یو شی دی د ماشوم وجود ته ننوځي او د زیږیدون دوه میاشتې وروسته ماشوم په زکام د اخته کېدون ډیر ښه بچ ساتي. د دې څېړنې نه وروسته مارتا نونس ټول میرمنو ته چې د نړۍ په هر ځای کې ژوند کوي دې ته هڅوي چې د امیدوارۍ په وخت کې باید چې د زکام ضد واکسین ورته وشي.
په جنوبی افریقا او نورو هیوادونو کې انفلونزا یا زکام یو موسمي ناروغي ده او په کار ده چې د دې ناروغۍ د موسم دراتګ نه مخکې امیدوارې میرمنې واکسین شي. په ځینو هیوادونو کې چې زکام پکې په هر موسم کې زیات وي، نو دا موږ ته ثابته شوې ده چې که چیرته د امیدوارۍ په وخت کې میرمنې واکسین شي، هم هغوی ته ګټه کوي او هم ماشوم ته.
په دې څېړنه کې د ډاکټرانو لپاره دا هیله هم پیدا شوې چې ښایي داسې واکسین به ډیر زر جوړ شي چې د نوو پیدا شوو ماشومانو لپاره خطر ونه لري او وکړی شي چې په لومړنیو دوه میاشتو کې هغوی د زکام په ناروغۍ د اخته کېدو نه بچ وساتي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.